سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د خبري خبرونه ته مو فريد سيال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم. خبرونه په خبرونه پیلو. ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان لپاره د غوښتل شوې بسپنی یوازې 15% برخه ورسپارل شوې ده. د افغانستان کورنۍ رسنۍ نن شنبې راپور کړی دی چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویاند فرحان حق ویلي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې د اطلاعاتو له مخې تر اوسه د 3.2 میلیارد ډالرو په ارزښت د غوښتل شوې بسپنی یوازې 15% ورکړل شوې ده. دغه بسپنه په افغانستان کې روان میلادي کال د میلیونونو کسانو د لاسنیوي لپاره غوښتل شوې وه. ملګرو ملتونو د جون میاشتې پاره 15 ویلي په افغانستان کې د روان 2023 کال لپاره یې خپله غوښتل شوې بسپنه 3.2 میلیارد ډالرو ته راکمه کړې ده. حال دا چې د کال په پای کې د افغانستان لپاره د 4.6 میلیارد ډالرو بسپنې غوښتنه یې کړې وه. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمېر 9 میلیونه او 2000 کسانو ته رسیدلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي روان میلادي کال تر 5 میلیونو او 200 زرو ډیرو کسانو دغې د دغې ادارې له طریقه نقدې پیسې هم کوپونونه ترلاسه کړي دي. دغې ادارې نن پر خپل ټویټر لیکلي دي چې دغه مرستې د ملګرو ملتونو د اضطراري غبرګون مرکزي صندوق د فرانسې او جاپان د بهرنیو چارو وزارتونو په سخاوتمندانه ملاتړ ویشل شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي هدف یې دا دی چې د مرستو ترلاسه کوونکي خپله د شیانو په رانیولو کنټرول ولري. بله دا چې د خوړو د مرستو اړتیا کمه شي او درېیمه دا چې حالی اقتصاد ورسره پیاوړی شي. د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال اجرایی مشر کارل سکاوا د زمري میاشتې پر شپږم نیټې وی خبري غونډې ته ویلي وو چې په افغانستان کې د روان کال په مارچ میاشت کې د غیدره مجبور شي وشه د بیړنۍ مرستو کچه له 50% ته راښکته کړي. د پاکستان په خونی صدر اعظم عمران خان د چمبه په ختیځ لاهور ښار کې په خپل کور کې بیانول شوې دي. د خبره د هغه مدافع وکیل انتظار حسین ته تایید کړې دي. عمران خان رسل هغه ونیول شو چې نمړی په اسلام آباد کې به محکمه هغه د اختلاس په تور مجرم وپیژنده او په درې کاله باندې محکوم کړ. د اسلام آباد پالي محکمه کې د محاکمې په وخت کې عمران خان حاضر نه وو او قضیه د نیولو حکم صادر کړ. د پاکستان په خونی صدر اعظم عمران خان چې په تیر اپریل میاشت کې د تیر کال په اپریل میاشت کې له واکه وپرځول شو په 150 قضیو کې تورن ګڼل شوی دی. عمران خان ویلي پرده لګول شوی تورونه سیاسي انګیزه لري. د هند ترول کې لاندې کشمیر کې له مشکوکو یاغیانو سره په وسلواله شخړه کې درې هندي سرتیري وژل شوې دي. د هند پولیسو نن شنبه دا خبر داسې وخت ورکړی دی چې د دې لانجمنې سیمې د موقف ختمولو او پر دې سیمې د نوې ډیلي د مستقیم واکمنۍ د نافذېدو 4 کاله پوره شول. پولیس وایي تېره شپه د پوزي ګزمې په حالان ځنګل سیمه کې په وسلوالو یاغیانو پسې لټون کاوه چې ورسره په جګړه واوښتل او په وسلواله نښته کې درې سرتیري سخت ټپیان شول. وروسته یې ورکړه. پولیس وایي د وسلوالو یاغیانو د مندنې عملیات لا هم روان دي. د کله چې 2019 کال په اگست میاشت کې صدر اعظم نندرا مودي د هند تر ولکې لاندې د کشمیر چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي محدوده کورواکي ختم کړه. په دې لانجمنه سیمه کې د وسلوالو یاغیانو او دولتي ځواکونو ترمنځ وسلواله شخړې د پام وړ کمې شوې دي. او د نن حکومت د جمعې په ورځ د کډوالۍ د وضعیت پرخه کېدو په داسې حال کې غونډه وکړه چې له ترکیه او د مدیترانې سمندرګي په شاوخوا کې له پرتو هیوادونو یو سل دوه نور پناه غوښتونکي هم یونان ته واوښتل. په همدې حال کې د سمندر له لارې یونان ته د غوښتونکو پناه غوښتونکو شمېر خورا زیات شوی دی. د یونان د حکومت په اعلامیه کې وایي د سمندري تجارت وزیر پولیسو او د کډوالو چارواکو پر ګډ اقدام خبري وکړي. د یونان په ایروروس کې پولیسو د ترکیې سرحد ته څیرمه یو سل دوه پناه غوښتونکي موندلي چې له ډلې 55 د سوریه او 46 نور د عراق او یو ښځه د لبنان ده. دغه کسان چې 53 پکې ماشومان دي وروسته د کډوالۍ د سب نږدې مرکزونو ته ور استول شوي دي. خبرونه مو واورېدل له وړاندې درڅخه دا مطالب لرو. د مطابق څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي دي چې د ژمي موسم پر رانږدې کېدو سره او په دې موسم کې په افغانستان کې د خلکو د اړتیاو د ډېرېدو سره د دوی بودیجه په کمېدو ده او د بودیجې له کموالي سره مخ شوي دي. دا چې ولې وړاندې به یې په راپور او همدارنګه تفصیل درته په تحلیل کې ولرو. همدارنګ نورستان ته به هم ورشو چې هلته د یوې لویې ویلې د جوړېدې چارې پیل شوې. خلک ورته خوشحاله دي.
د نورستان خلک من ډېر غریبان یو، ډېر خوشحاله شو نور هم راشي خو غریبان یو.
همدارنګ غزنی ته به ورشو چې د لسم ټولګیو له فارغانو څخه د کانکور ازموینه اخیستل شوې. دوی شفافیت ته خوشحاله دي.
ټول لريخه تدابیر نیول دي ان شاء الله نه دی یو حق به چاته کول کېږي هر څه ته خپل حق وکول کېږي موږ ډېر خوشاله یو.
په دې به هم در سره پور ولرو چې ولې په هند کې هر کال میلیونونه ښځې نادرکه کېږي. اله دوی درته په راپور کې ولرو او په دې به هم در سره پور ولرو چې ساینس پوهانو داسې درملنه پیدا کړې ده چې د سرطان د ناروغۍ په درملنه او تشخیص کې مرسته کوي. نور مطالب هم لرو. ملتیا مغواړم
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیام ستړی مشه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وای په داسې حال کې چې د ژمي موسم پر رانږدې کېدو دی او په دې موسم کې په افغانستان کې د خلکو اړتیاوې ډېریږي خو د دوی د مرستې عملیات د بودیجې له کموالي سره مخ دي. دغه بنسټ په یو اعلامیه کې چې نن یې خپره کړې ده ویلي دي د بودیجې کمښت به د دې لامل شي چې د افغانستان لرو پرتو سیمو ته په وخت د خوړو او درملو مرسته ونه رسېږي. په ورته وخت کې یو شمېر اړمن افغانان بیا وایي چې له سختې بېوزلۍ او بېکارۍ سره مخ دي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې بېساري بېکاري او بېوزلي ورځ تر بلې زیاتېږي په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د مرستې عملیات د بودیجې له کموالي سره مخ دي. اوچا په دې اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ژمي موسم راتلونکی دی او په سړو سیمو کې له واورې ورېدو سره د حالاتو د خرابېدو اټکل شوی د دوی د بودیجې کمښت به د دې لامل شي چې لرو پرتو سیمو ته د خوړو او درملو مرسته په وخت ونه رسېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په یو اعلامیه کې چې نن خپره شوه پکې راغلي د افغانانو بشري اړتیاوې د پخوا په شان جدي دي او دوی ته د اړتیا وړ بودیجې یوازې څلورمه برخه ورکړل شوې. دغه بنسټ وړاندې ویلي چې د 21 میلیونه اړمنو افغانانو سره د مرستې رسونې لپاره 3.2 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري خو په تازه اعلامیه کې راغلي چې د دغه بودیجې 25 سلنه چې 324 میلیونه ډالره کېږي دوی ترلاسه کړي. په اعلامیه کې دا هم راغلي دي چې د بودیجې کمښت د دې لامل شوی چې یو شمېر پروګرامونه ودروي. د اعلامیه په ټکو د بودیجې کموالی د غشان په افغانستان کې د 222 روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو لامل شوی او له 14 میلیونه اړمنو افغانانو سره د مرستې کچه اوس 15 میلیونه کسانو ته راښکته شوې ده. د اوچا په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې په پرلپسې ډول درې کاله وچکالۍ بېوزلۍ او جګړو د بشري مرستو اړتیاوې ډېرې کړې او وروستیو سیلابونو دا اړتیاوې لا پسې زیاتې کړې. په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي له سختې بېوزلۍ او بیکارۍ سره مخ دي. د پلازمېنې کابل دوه اوسېدونکو محمد آصف او حسین ازادي راډیو ته وویل
هر مشکلات اقتصادي زیات داریم،
ډېر اقتصادي ستونزې لرو، کار نشته، هر ورځ دلته چوک ته راځو، د کار په لټه کې خو کار نشته، په اونۍ کې یو ورځ کار پیدا کېږي او نورې ورځې بیکاره تېروو.
کار میکنیم چې هر ورځ چهار ورځ بیکاره
پیش از مراد
د طالبانو لپاره تک مخکې په افغانستان کې د هر چا لپاره کار وو او هر چا یو مړیګوډي پیدا کول شو خو کله چې طالبان راغله بیکاری ورسره زیاته شوه. د سړکونو پر سر د سوالګر شمیر زیات شو، خلک وږي شول او چوک له مزدورانو ډک دی خو کار نشته.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د خوړو د خوندیتوب په وروستۍ غونډه کې د برتانیا، روسیې، قطر، پاکستان، سویزرلینډ او هند په ګډون یو شمېر هیوادونو په افغانستان کې د بشري وضعیت او د خوړو نه خوندیتوب یا ناامنۍ په اړه اندېښنه وښوده. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان له قحطۍ سره د مبارزې او مخنیوي همغږي کوونکي رینا ګیلانی وویل په 2022 کال کې د نړۍ په کچه 250 میلیونه انسانان له سختې لوږې سره مخ وو. نوموړي زیاته کړې چې دا شمېر په تیرو څو کلونو کې بېساري و چې په ترڅ کې د افغانستان په ګډون په اوو هیوادونو کې 3,00,000 او شپږ زره کسان له قحطۍ سره مخ وو. دغه شان د تېرې جولای میاشتې په 21مه نېټه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP په یو راپور کې وویل چې د 2000 کال راهیسې د افغانانو افغانانو پاید کې 1.5% کمواله راغله چې لامل یې اوس مهال د دې هیواد 3.5 میلیون اوسیدونکو د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري.
راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي و چې دوی د ژمي په رانږدې کېدو سره د بودیجې له کموالي سره مخ دي. د نړیوالو مرستندویو موسسو د مرستو کمیدل د افغانانو په ژوند څه ډول اغېز کولی شي؟ زموږ همکار خاطر پردیس مرکیب سر کې دغه پوښتنه له اقتصادي چارو د شنونکي از رخشف زینه کړې ده.
له بده مرغه افغانستان په ښه اقتصادي حالت کې قرار نه لري. هر کال 600 تر 800 زره نوی ځوانان کار ډګر ته راځي، ولې ورته کار نشته دی. وزګاري بېده کوي، فقر کچه ډېره لوړه شوې ده. مخکې هم فقر و، د پخواني حکومت په دوران کې هم پخواني ولسمشر ویلي و که چېرې د فقر کچه $2 پر ورځ کې لاندې $2 ونیسو، 90% افغانستان خلک تر فقر لاندې کرښې راځي. نو بیا وروسته چې دغه مصنوعي رونق چې د خارجي قواوو په شتون او د بینالمللي بېسارې مرستې پر بنسټ شتون درلودل، هغه هم ختم شو او افغانستان منزوي شو، او دوه کاله کېږي هېڅ هېواد افغانستان په رسمیت نه دی پېژندلی او مستقیم افغانستان سره مرستې نشي کولی. یوازې د بشري مرستې په نوم $30 میلیون په اونۍ کې افغانستان ته راځي، او هغه بیا په افغانۍ بدلېږي او بینالمللي مؤسسه ته ورکول کېږي تر څو خپل مرستې جاري وساتي.
حافظي صاحب، دغه موسسې په اوس وخت کې په افغانستان کې څومره مهمه دي؟
اوس په دولت کې هېڅ شی نشته، د کارموندنه نشته، د فخر پر ضد داسې کلکه مبارزه شتون نه لري، او اوسنی حکومت په خپل نننی عوایدو پورې محدود پاتې شوي دي. هېڅ ډول بینالمللي مرستې نشي کېدلی. د اقتصادي ودې لپاره څوک زړه نه ښه کوي چې افغانستان کې پانګونه وکړي. موږ د بینالمللي مالي سیستم څخه بهر پاتې شوي یو. د خپل انکشافي پروژو لپاره د دنیا څخه کومک یا قرضه نشو اخیستلی. ورلد بانک دلته کار نه کوي، آی ایم اف دلته کار نه کوي، ایشین ډیولپمنټ بانک دلته کار نه کوي. اگزام بانکونه لکه بانک شافی آلمان، سویس کریډیټ، دا بانکونه کار نه کوي، او تقریبا زموږ اقتصاد د ویژلتیا په حالت کې دي. نو په دې خاطر که چیرې دا مرسته هم نه وي، هغه غریب خلک څه وکړي؟ کار نشته، عاید نشته، قدرت د خرید شتون نه لري. یوازې همدغه درویزه دي چې کوي.
دا چې افغانان د نړیوالو له دغه ډول مرستو څخه خلاص شي، یا د دغه ډول اړتیاو څخه خلاص شي، ستاسو په نظر په اوس وخت کې څه کول پکار دي؟
اول خو د هیڅ هیواد د خارجي مرستو پر اساس بسیاتوب ته یا اقتصادي رغونې ته نه دي رسیدلي. دا ګدایي او درویزه بل شی دي، هغه اني خصلت لري، یو ګش لپاره یي او اقتصادي باستولید نه لري، حتی د اقتصاد لپاره زیان لري، ځکه چې هغه خلک تنبله مخته کېږي. دوهم دا چې دوی تیار شیان راوړي د دې پر ځای چې پیسې خلکو ته ورکړي چې دوی د بازار ښه خرید وکړي، او دا یو رونق اقتصادي پیدا شي. دوی مرستې پر بنسټ هغوی شیان رانیسي په خپله د اوکراین څخه یا د قزاقستان څخه، بیا ډېر لوړ کرایه ورکوي، بیا یې وړي افغانستان ته، بیا یې پخپله ویشي. یعنی زموږ اقتصاد ته هېڅ ګټه نه رسېږي. یوازې هغه د لوږې د بېطرفولو لپاره یو اني لکه چې د یو ناروغ لپاره یو څاڅکي اوبه په کام کې اچول کېږي، همدغسې یو شی دی.
خطر پردیس و چې د اقتصادي چارو له شنونکي از رخشف فیزي سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د کمیدو په اړه د غي تحلیل پوښتلی و.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
بیا هم افغانستان کې پات کیږي. دا سالنګ اتیا کیلو لوی لارن د پرون رئیس د مسافر پر مخ بند شوې ده. د طالبانو چارواکو د دې لوی لارې د رغوي د چارو د پیلېدو خبر ورکړی دی. دوی وایي چې د شپې په مخبه باروړونکو موټرو ته په نوبت اجازه ورکوي او د مسافر لپاره یې بله لار په نظر کې نیولې ده چې له شماله جنوب او له جنوبه شمال ته لاړ شي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د فوائد میوې سره سر لننه د سالنګ لوی لار د تونل او د دې لارې د رغېدو لپاره د مسافرو پر مخ بنده کړې ده. له افغانستان رسنۍ راپور ورکوي چې یوازې به د شپې په مخه لویو باري موټرو ته اجازه وي چې پر دې لارې تیر شي، هغه هم داسې چې په نوبت پځي او یوه شپه به موټر له جنوبي سالنګ شمالي سالنګ ته ځي او بله شپه به برعکس له شماله جنوب ته حرکت کوي. د طالبانو د فوائد عامه وزارت په وینا مسافر به د شیبر کوتل او غوربند درې لارې چې راځي، خو دا لاره د سالنګ د لوی لارې په څیر پخه نه ده، کندې کپرې ده. شبیر د پروان یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل چې باید مسافرو ته د سالنګ پر لاره د تګ راتګ لپاره وخت وټاکل شي. د وایي د شیبر کوتل پر لاره موږ نشو تلای ځکه چې لاره خرابه ده، لری ده او مسافر سړی کوي. موږ ته د یو وخت وټاکي که د شپې په مخه وي که د ورځې په مخه وي چې مسافر لاړ شي راشي. د پروان یو بل اوسیدونکی شیر محمد هم ورته نظر لري او زیاتوي چې د سالنګ د لوی لارې د رغېدو چارې دي کړندې شي.
خوشمند سم کې نیمې راي مورا دفتن
دی وای هیله منیو چې موږ د لارې ژر جوړ شي او بل دا چې موږ ته د وخت وټاکي چې څو وخت په دې لارې کښپه وي کورځوي چې ولاړ شو. د طالبانو د فوائد عامه وزارت اونې مخکي د مسافرو لپاره د شیبر د لارې د تګ راتګ خبر په هغه پیغام کې چې له رسنیو سره شریک کړي وو نو ورکړي. دغه پیغام د فوائد عامه وزارت د رسنیو مسول محمد اشرف حق شناس استولې وو. دی وای
ټولګټ وزارت د سالنګونو لوی لارې د 80 کیلومتر سرک د اساسي ترمیم او بیا رغونې کار پیل کړی دی. په همدې اساس ټولو درنو هیوادوالو ته خبر ورکول کیږي چې د یاد پروژې د کار د غوره تطبیق په مخه سال شنبه ورځ څخه چې د 1450 هجری قمری کال د محرم له 13 نیټې سره سمون لري، دغه لوی لارې د ورځې لخوا د هر ډول ترافیکي وسایطو د تګ راتګ پر مخ تړل کیږي. خودش پیل خو په نوبه سره یوش په شمال څخه جنوب لوريته او بلش په له جنوب څخه شمال لوريته د تک اجازه ورکول کیږي.
د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې په وینا شاید د سالنګ د لوی لارې درغاوني چاري تر درو میاشتو پورې دوام وکړي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به د نړۍ مسایل ته تم شو. په هند کې هر کال له میلیون ډېر مېرمنې نادرکه کیږي. دا شوی د دې مېرمنو د نادرکې دوی علت څه دی؟ ورزو د اسمت سروان په دې راپور کې اورو.
د هند کورنیو چارو وزارت له تازه معلوماتو سره سم د 2019 او 2021 کلونو ترمنځ تر 1,300,000 ډیر ښځې په هند کې بېدارکه شوې دي. د هغوی په منځ کې کابو نیمایي په 2021 کې ورکه شوې دي. د یورو نیوز د راپور له مخې دا احصایه چې د هند د جرمونو د ثبت ملي ادارې راټول کړي ښیي چې په یادو درو کلونو کې 1,000,000 ښځې او څه باندې 2,500,000 تر 18 کلونو کښین جلې بې درکه شوې دي. د احصایې پر اساس تر ټولو ډېرې ښځې په مادیا پردیش او لویدیز بنګال ایالتونو کې بې درکه شوې دي. د ښځو بې درکې د ټول هند لپاره لویې ننګونه ګڼل کیږي ځکه چې حتی د دغه هیواد په پلازمینه ډیلي کې هم په یادو درو کلونو کې تر 6,000 ډېرې ښځې او تر 40,000 ډېرې تر 18 کلونو کښینجونې بې درکه شوې دي. د ښځو د بې درکه کېدو په اړه بېلابېل دلایل وړاندې کیږي. د ښځو د حقونو فعالان له دې ستونزې سره د مقابلې لپاره د چارواکو اقدامات کافي نه بولي. ویل کیږي چې د جبري واده په کور کې د کار کولو او جنسي استفادې لپاره عموما د ښځې او نجونې بې درکه کیږي. د هند جرمونو د ثبت ملي اداره بیا روحي او رواني ناروغي په کورونو کې تشدد او جنایت د ښځو د بې درکه کېدو سبب بولي. د ادارې په 2019 کې ویلي وو چې ځینې جونیا او ښځې په دې خاطر له کورونو تښتي چې د نس غملو وړ چلند ورسره کیږي.
اوس به د ټیکنالوژۍ نړۍ ته ورشو چې ساینس پوهانو داسې درملنه او تشخیص پیدا کړی دی چې د سرطان په ناروغۍ کې مرسته کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په وروستي ورځو کې د سرطان د ناروغۍ د درملنې او تشخیص په اړه دوه ښه خبرونه خبره شول. په سویډن کې د سینې د سرطان د تشخیص لپاره له مصنوعي ذهانت څخه د استفادې ښه نتیجه ترلاسه شوه، او په امریکا کې بیا څېړونکو د ټي سي آی پي په نوم یو نوی مالیکول جوړ کړ چې ویل کېږي د سرطان په درملنه کې به انقلاب رامنځته کړي. د سټنفورد پوهنتون استاد او د دې څېړنې لیکوال جرالد کرابر تری وایي دا څېړنه کېدای شي د سرطان په درملنه کې لوی بدلون رامنځته کړي. څېړونکي وایي کله چې یو څوک په سرطان اخته کېږي، په هغو جینونو کې چې د سرطان د پارولو سبب ګڼل کېږي د تومور مخه نیول کېدای شي. نوی جوړ شوي ټي سي آی پي مالیکولونه د سرطان د ودې د مخنیوي پر ځای د سرطان د پارونکو جینونو په مسیر کې بدلون راوستلی شي څو په خپله تخریب شي. خو په سویډن کې بیا د سینې د سرطان د تشخیص په برخه کې لوی ګام اخیستل شوی دی. په سویډن کې له مصنوعي ذهانت څخه د سینې د سرطان په تشخیص کې کار اخیستو ښه نتیجه لرلې ده. د سویډن د لوند پوهنتون څېړونکي وایي چې له مصنوعي ذهانت څخه د سرطان په تشخیص کې استفاده د اکسرې په پرتله په سلو کې شل اغیزمنه ثابته شوې ده. د راپور له مخې د لوند پوهنتون څېړونکو پر 80,000 ښځو د خپلې څېړنې پایلې د چهارشنبې په ورځ په لنسید انکولوجي علمي مجله کې خپرې کړې دي. د دغو ښځو نیمایي د مصنوعي ذهانت له لورې وازمویل شوې چې د هغو په منځ کې د 244 تنو د سینې سرطان تشخیص کړ، په داسې حال کې چې دو طریقې یعنی د عکس او سکن په طریقه تر دې د لږ کسانو سرطان وپېژندل شو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وزو په ختیس کې نورستان ته ورشو. د نورستان په مرکز پارون کې د خړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته د نږدې 80 کیلو نوی کانال وستلو چارې پیل شوې دي. په یاد کانال کې په لسګونو بیروزګارو کسانو ته د نفقې ګټلو زمینه برابر شوې او په بشپړېدو سره به شاوخوا 12 جریب ځمکه هم خړو بشي. تفصیل لسیمې څخه په دې راپور کې.
په نورستان کې د کرنې مالداري او اوبو لګولو ریاست چارواکي وای په مرکز پارون کې د 2100 متره پوګدوالي د نوې ویلي چارې د سرپرست وزیر په لاسونو پیل شوې چې په برکت یې په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د کار کولو او نفقې ګټلو اسانتیاوې چمتو شوې او د ویلي د چارو په تر رسیدو سره به 1200 جریبه للمي ځمکې ته منظمې اوبه ورسول شي. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
چې دا د ډبلیو پی مالی لګښت او د 2100 متر په اوږدوالي باندې نوې جوړیږي چې د دې په جوړېدو سره به تقریبا د مرکز پارون اړوند د ټي وي او د پرونس او د ټي وي 1200 جریبه ځمکه تر کرنې لاندې راشي او دا به خوړو بشي او د سره به د کرنیزو محصولاتو زیاتوالی راشي. همدارنګه خلک به په دې کې کار کوي، د کار په بدل کې به د غذایي مواد ورکول کېږي، نو دا یو ښه فرصت دی انشاءالله.
هغه وویل سرپرست وزیر مولوی عطا الله عمری د نورستان اوسیدونکو سره د ځنګلونو د ساتنې بیا رغونې پراختیا د کرنې او مالدارۍ د پیاوړتیا او د اوبو د تنظیم برخې ته د بودیجې پیدا کولو ژمنې وکړي او له مرستندویه ټولنو یې وغوښتل چې د نورستان د آبادۍ او خلکو ته د کاري زمینو چمتو کولو کې ورسره پوره همکاري وکړي. د سیمې اوسیدونکو وایي په دې خوښ دي چې د یوې اوږدې ویلې جوړولو چارې پیل شوې. له یوې خوا یې للمي ځمکې خړوبېږي او لبل پلو ورته د مزدوري کولو فرصت هم په لاس ورغلې دی. بیان الله او شیرزمان
زه ډیر خوشاله شوم چې دا کار پیل شو.
دغه 2100 متره اوږد کانال د پارون مرکز اړوند د ایچ ټی وی ډی وی او پرونس کلو کې غزول کیږي چې په برکت په بزګران د ځمکو خړوبولو په برخه کې لښته ستونزو خلاص شي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده. او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندل شي. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د ازموی د کانکور ازموی نزینی ګډونوالو ویلي چې باید په دې پروسه کې شفافیت په پام کې ونیول شي، خو یو شمېر نور بیا وایي چې د ازموی نه ښه او شفافیت پکې شتون درلود. تفصیل له سیمې څخه په دې راپور کې.
خواستم از مسئولین نمیست که فقط شفافیت در نظر گرفته شد و حق به حقدار برسد. یا سلام.
تاج محمد در غزنی پس قاپت معنی که در کانکور پس جنی از موینه که گرون کرده و در دلت در شفافیت او حق و حقدار در ورکوال و غشتانه کوی. خو نور محمد بیا در کانکور یو بل گرون والده در اله شفافیت سخرازی در یوائی تمکیجش در کانکور گرون وال بخپل لیاکت در هیواد پوهنتونونو تو ورسوی.
الحمدلله ډیر ښه ازموینه ده، ټولو ډیر ښه تدابیر نیول دي. انشاءالله نه د یو حق بل چا ته ورکول کېږي، هر سړی خپل حق ورکول کېږي. موږ ډیر خوشحاله یو چې و هر سړی خپل حق ورسېږي، خپل لیاقت هر سړی خپل ښوونځي ته ورکولی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ په غزنی کې له شاوخوا 3500 ګډونوالو څخه د کانکور ملي ازموینې دوه ورځنۍ پروسه پای ته ورسېده. د کانکور ګډونوال غوښتنه کوي چې د کانکور ملي ازموینې په نتایجو کې دې شفافیت، خپلوي او سفارش نه کول په پام کې ونیول سي چې وړ او بااستعداد ځوانان پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي. دوی وایي بشپړ چمتووالی یې نیولی، هیله ده چې د خپلې خوښې پوهنځیو ته به لاره پیدا او د خپلې خوښې د پوهنځیو په ټاکلو سره به خپل راتلونکی روښانه کړي او د هیواد د پرمختګ سبب به وګرځي. خو بل لور ته بیا غزنی ته د لوړو زده کړو وزارت راغلي چارواکي ډاډ ورکوي چې په کانکور کې به یوازې شفافیت په نظر کې ونیسي. د کانکور ملي ازموینې لپاره د راغلي پلاوي مشر غلام محمد هاشمي د پروسې د پرانیستې په وخت په خپلو خبرو کې وویل په کانکور ازموینه کې د پوره شفافیت ډاډ ورکوو. نوموړي وویل سږ کال کانکور د ملي ازموینې لپاره له غزنی څخه 3449 کسانو برخه اخیستې ده چې په کې 780 تنه له دیني مدرسو څخه فارغ سوي علما دي.
په امتحان کې د شفافیت په رابطه باندې تاسو ته کامل ډاډ درکوو چې په دې امتحان کې کامل شفافیت موجود ده. هیڅ نوه واسطه، فیصا او نور خپلوي او رقابت په دې شانو کې نشته. ورونو، تاسو اطمینان اوسئ چې په دې اړه باندې تاسو تاسو د استعداد مطابق رشته ټاکل کیږي.
د سیمې یو شمېر اوسېدونکي بیا وایي پخوا به له غزنی ولایت څخه د کانکور په ازموینه کې د نجونو په ګډون شاوخوا 10000 ګډونوالو ګډون کاوه، خو سږ کال یې دغه شمېره دوه برابره راټیټه سوې ده. د کانکور ملي ازموینې پلاوي په وینا چې د 1402 کال کانکور ملي ازموینې لپاره د پښتنو نوی بانک جوړ سوی او سږ کال به د کانکور په ملي ازموینه کې د هیواد په کچه څه باندې 150000 زده کوونکي ګډون وکړي چې له هغه جملې څخه به د هیواد حکومتي پوهنتونونو ته څه باندې 100000 محصلین جذب سي. د نور افغانستان تر څنګ په غزنی کې هم هیڅ یوې نجلۍ په کانکور کې ګډون ونه کړ.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه د ازادي راډیو قدرمندو کارکونکو او اوریدونکو ته. محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ اوسېدونکی خدامحال د مرکز کلات نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. قدرمندو، زه یو تن محصل یم د میزانی ولسوالۍ، خو په مرکز کلات کې د مسافرۍ شپې ورځې تېروم. هیله کوم چې زموږ پیغام نشر کړئ. دلته محصلین او شاګردان د مکتب د دورې شاګردان د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. د اوسېدو ځای نه لري، مخکې به زده کوونکو لیلیه درلوده، هلته به ډوډۍ ورته ورکول کېدله. پس لګونو زده کوونکي وه، حتی شپږ اووه سوه اته سوه به د ولسوالیو مسافر زده کوونکي وه. متاسفانه به درته ووایم چې دغه زده کوونکي اوس د سکونو ته راشوه سوي دي، ځکه چې مصرف یې ټول شخصي دي، شانګران دي، مور و پلار نهسي کولی هغه شخصي لګښت په یوازې سر پوره کړي. نو دوی خپل زامن له همدغو ځایونو څخه راایستلي دي. دولت هم هېڅ توجه نه ورته کوي. هیله لرم چې و دغو زده کوونکو ته یو ځای برابر سي. په دې ګرمۍ کې برک نشته، اوبه نشته، سیستم ټول سره خراب ده. نو ستاسو څخه هیله همدا ده چې زموږ پیغام نشر کړي او زموږ حق یعنی بدلاشه او د زده کوونکو ته ورکول سي او د محصلینو لپاره یو ځانګړې لیلیه جوړه سي. ډېره مننه.
سلامونه، نیکی هیلی احترامات وړاندې کوم د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. بشیر یم د لغمان څخه. زموږ د ډېری افغانانو یوه دغه ستونزه ده غواړم چې د سره شریکې کمه کوم کسانو چې په افغانستان کې امریکایانو سره کار کړی ده په اوس وخت کې په افغانستان کې پاتې دي. دغه کوم ایسایوي کیسونه چې مخته وړل کېږي په ډېر سلو شکل سره مخته وړل کېږي، یعنی په نشت حساب دي. یعنی زمونږ ډېر وخت خوشولو کیسونه بیخي مخته ځي نه. زمونږ ستاسې د محترمې ادارې څخه دا هیله ده چې زمونږ غږ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پورې ورسوي، تر څو زمونږ دغه ستونزه چې د ډېری افغانانو د ډېر مشکل سره مخ دي چې دا حل شي. مننه.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوی مې نیمه تر ورسېدو په دې برخه کې د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه.